نو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللې او ویلې دي چې په غالب ګمان ترهګري ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګري حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت هم دا راز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د اماډیکو او قنصلي خدمتونو په برخه کې خنډونه شته. د طالبان حکومت ته ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافر وړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. دې وزارت پرون شنبه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د ستاندردونو د تطبیق لپاره د مسافر وړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت ته د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال یې له ځینو مسافر وړونکو بسونو څخه اضافي او له ستاندرد وتلي څوکۍ لرې کړي دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیږد د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلی شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یک شنبه به 14 میلیونه امریکایي ډالره په بازار کې لیلام کړي. د افغانستان بانک پر ایک شبکې په یو بیان کې له صرافیو، د مالی او بانکي خدمتونو، له شرکتونو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي موادو او د نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفاله سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه په یوه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند او ژغوري او د انساني کړاو مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې ووژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړنګ هوایي حملې پیل کړې. د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن چې په 1968 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1968 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول، خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 9 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. رڼو اورېدونکو خبرونه مو اورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د هوا له سړېدو سره د هرات زلزله ځپلي وایي له روغتیایي ستونزو سره یې د مخامخ کېدو ویره شته.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږېږي، پزه مې بنده ده، ستونه مې درد کوي ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده.
افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په لړ کې د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په دې هیوادونو کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولېږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 ملیون ډالرو مرسته کوي. د دې ترڅنګ چې نور راپور نشته په رواني وسات کې د لوبو لمیدان خبرونه به هم واري.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي دا ویرشته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیر شپه د تودوخې ټیټه درجه د سنتیګرات لس درجه و او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولويږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتي د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیوي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. پراپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چم گاوند له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل ځکه د اکتوبر د 8مې زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي آزادې رادیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بند ده، هستونه مې درد کوي، په ټوله کې سامان شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې څلوېښت صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
و موریدل په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي دا ویرشته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي.
azadiradio.com
د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې کډوال دی وایي کبیر ته افغانستان ته ولېګل شي د مرګ لګواخ سره به مخ شي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې خو په تیره کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې وه. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړ د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 213 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او کبیر ته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ لګواښ سره مخ کیدای شي.
زه د تیر نظام یو پوزي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه. راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم. د ویزې موده می پای ته رسیدلې. کما افغانستان ته بیرته واستوي، هلته می ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نو موړی وای سره د دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته نوملیکنه هم کړې، خو د دوه کلونو په تیرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی، هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل:
زه د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې، بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم، له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نه شم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تیره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږي میاشتې په 26مه نېټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر 30مې نېټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پیښې ترسره کړې دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پیښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوي دي، چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لېږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقته لرې بللی و او ویلي وو چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کېږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هیواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نیټه پوره کېږي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ښځو او بشري حقونو فعالانو د طالبانو له زندانونو د ښځینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین په پیلولو او د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو ځای زندان نه دی. په ورته وخت کې د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لخوا د معترضو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دو معترضو ښځو ژولیا پارسي او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري. پیلامیا کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقوقو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یوه ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو او د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو خپلسري او غیر قانوني نیول د بشري حقوقو او د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون او غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو له نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حق پال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وزه کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاوي سا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغه عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا او یو شمیر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي چې ترکیه به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بیرغونې د چارو لپاره د جرمنی د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمنی به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیایي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیرغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د جرمنی د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمنی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړې. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدې ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوې چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. خاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له خبرونو ور اخوا
وس هم څو نور راپورونه د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي لایوي خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او کومې چشته هم د دوی په خبره ډېری غیر مسلکي دي. دوی وایي سرل دي چې د ډاکټرانو څو چنده اضافه پیسې ترې اخلي خو د ناروغانو درملنه نه ورسره کیږي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلان دي د یادو ډاکټرانو کتنځایونه وتړي او مسلکي ډاکټران یې ورته پیدا کړي. د هلمند خلک داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه مسلکي ډاکترانو د نشتوالي خبره کوي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونونو څخه منع کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکترانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکترانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکترانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکترانې نسته. ډیر کمې دي. هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکترانې سته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکترانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دای وای خپل مرمنه څو واره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غری شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جوړ چانل لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکی محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکترانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول د واره د سې ډاکټران ګرسر کزمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. د سې ډاکټران خو اول مشتې په ټول افغانستان کې نسته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضانو ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي دي ډیر خلک یې وژلې دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
غزنی ته په نږدې ورځو کې یو ځل بیا له استرالیا، هندوستان، انګلستان، آیرلند، فنلند، چکسلواکیا او ځینو نور هیوادونو څخه ډیر زیات بهرني سیلانیان ورغلي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ګرځندوی عمومي مدیریت چارواکي وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته بخښه کړې. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخې یې ښځې دي، البته د چک او سلواک هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو څخه. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور د فوټبال ګراوند شاته د سردار غونډۍ په لمن کې دلته په ځو ځو اسپاندو کې شاوخوا یو 1.5 کلن ځوان او تر څنګ یې یوه 25 کلنه مېرمنه چې اوږده عربي کندرۍ اغوستې روان دي. دوی د فلپین هیواد اوسیدونکي بهرني سیلانیان او سردار غونډۍ ته خېځي. دا د هغه دیار لستنه بهرنیو سیلانیانو لشمیر څخه دي چې تیر ورځ د استرالیا، هندوستان، انګلستان، ایرلند، فلپین، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه غزنی ته تللي وو. په دغه سیلانیانو کې درې تنه یې ښځې او پات نور لستنه یې نارینه وو چې له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. بین د دغه سیلانیانو له جملې څخه یو دی له استرالیا څخه افغانستان ته راغلی دی. بین وایي ما د افغانستان ته له راتګ څخه زیات خوند واخیست. د دې ځای خلک، اوبو، هوا او خواړه ډیر خوندور دی.
Amazing country to visit.
دا هیواد بیل شکه هغه څه نه دی کوم چې موږ په رسنیو کې اوریدل. هر چا به ویل چې ډیر خطرناک دی، خو موږ ډیره ښه تجربه ولرله. خلک ډیر ښه دي او هم یې خواړه او تاریخي ځایونه ډیر په زړه پورې دي.
ښاغلی بن زیاتوي د افغانستان هر څه یې خوښ دي، خو لوی لارې او سړکونه یې ډیر مات او ځورونکي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د تیرو شلو کالو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې ده. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان کال کې تر اوسه پورې دغه ولایت ته 211 تنه بهرني سیلانیان راغلي او له ډیری تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې ده.
په 1402 مریز کال کې د غزنی ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډیر شوی دی. تر دمګړې پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 14 کسه یې همدانن د غزنی ولایت راغلي وو. له بل حصار، منارو سیمې او سردار غونډۍ څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلند، آسترالیا، هندستان او ایرلند هیوادونو څخه وو.
که څه هم ځینې کسان د دغه سیلانیانو راتګ ته د شک په سترګه ګوري او وایي حسینه چې د سیلانی په جامه کې جاسوسان ووسی، خو بیا هم غزنی د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو تاریخي ولایت دی.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د پارون اړوندې باندې او پشکي کلیو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې. یاد پل 21 متره اوږدوالی لري او ورته څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کې د 21 متره اوږد او کانکریټي پل جوړولو چارې د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سړک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړیدونکو پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت 21 متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سړک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکو وایي د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لتګ وتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډیرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړي دي او لامل خلک ستونزې ګالي.
و موردل چې په نورستان کې د دو کلیو لپاره یو پل جوړیږي چې په دې سره به دوی پاخه سړک ته البته لار پیدا کړي او مخکینۍ ستونزې به حل شي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو مخکې یادونه کړې وه چې د لوبو له میدانه خپرونه درته لرو. اوس مو رابولمه چې د لوبو له میدانه خپرونه واوري او د ازادي راډیو له خپرونو سره اوسئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل مودده ونی نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه به ساري سیالي کړې دي.